سلامونه ده سهار شپږ بجې شپې زه صفی الله ستانک زایمو ده ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو کو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د ښځو نړیواله ورځ یو وار بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له خوا د ښځو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی ده. په داسې حال کې چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو په تګلارو کې کوم بدلون نه لیدل کېږي، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي. په 2023 کال کې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو شعار د ښځو د مشارکت درکول دي. د هند یو جګپوړي ډیپلومات په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي دي. پخواني ولسمشر پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت لمرستیال جی پی سنگ سره د افغانستان او سیمې پر مسلو خبرې کړي. ښاغلي کرزي په دې کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ اړیکې تاریخي او نیکې بللي او له افغانانو سره د هند مرستو مننه هم کړې. اخوا د هند دغه چارواکي د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړي. ښاغلي سنگ همدارز د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ له وزیر نورالدین عزیزي سره هم لیدلی دي. هندي چارواکو لا تر اوسه د جی پی سنگ د کتنو په اړه څه نه دي ویلي. اندونیزیا له افغانستان سره د پولیو ضد 10 میلیون ډوزه واکسین مرسته وکړه. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل دا مرسته پرون د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینتو مرسودیا او د مالی وزیر سری میلیانا اندراواتی له لوري افغانستان ته ولیږل شوه. اغلی مرسودی په یو جلا پیغام کې ویلي په افغانستان کې بشري وضعیت لا ښه شوی نه دی او د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام معلومات ښیي چې 23 میلیونه ولکه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنۍ وایي د سمنګان ولایت په دریسوف ولسوالۍ کې د سکرو کان په یو تونل کې د چاودنې له کبله دوه کارګر مړه شوي. باختر اژانس پر خپله ایکس پاڼه لیکلي د مړو شوو کسانو جسدونه تر سکرو لاندې شوي خو هڅه روانه ده چې راویستل شي. په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې دا پیښه دقیقا کله شوې ده. د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبانو یو وسلواله مخالفه ډله ادعا کوي چې پرونې په طالقان ښار کې 3 طالبان وژلي او 4 نورې ژوبل کړي دي. د دې جبهې ادعا د خپلواکو سرچینو له لوري تایید یا رد شوې نه ده. طالبانو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې سبا په 2 ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه پرون په افغانستان په 5 منډو وګټله. په پرونی مسابقه کې افغانستان سیالي لوبډلې ته 311 منډې هدف وټاکه. د دومره لوړ هدف په ټاکلو کې د افغان لوبډلې د دوو پرانیستګرو یا پیلیزو لوبغاړو رحمان الله ګوربز او ابراهیم زدران رول زیات و. ګوربز 122 منډې او زدران 80 منډې وکړې. محمد نبی هم په لږو توپونو 40 منډې وکړې او کپتان اشمت الله شهیدی نیمه سلیزه په داسې حال کې پوره کړه چې تر پایه ونه سوځید. په بالینګ کې هم د افغانستان تیز توپ اچونکي فضل حق فاروقي د آیرلند 4 لوبغاړي وسوځول. تر هغه وروسته عظمت الله عمرزي 2 وکټې واخیستې. د پاکستان مرکزی بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د دغه هیواد پورونه په 100 کې شپږ ډیر شوي. پاکستاني رسنیو پرون د خپل هیواد د مرکزی بانک پر اساس راپور ورکړ چې د 2023 کال له جولای د سږ کال تر جنوري پورې د پاکستان پورونه 4000 میلیارد روپۍ زیات شوي او اوس ټول پورونه 18000 میلیارد روپیو ته رسیدلی دي چې په ډالرو باندې شاوخوا 80 میلیارد ډالر کېږي. د پاکستان مرکزی بانک همدارز وایي په تیرو 2 میاشتو کې د پاکستان داخلي پورونه له 8.5 تریلیون روپیو 2.3 تریلیون روپیو ته زیات شوي خو بهرني پورونه له 2 تریلیون روپیو 2.1 تریلیون روپیو ته ډیر شوي. د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف د اعتماد رایې له ترلاسه کولو وروسته خپلې اقتصادي کمیټې ته وویل د پیسو نړیوال بانک سره د نور پور په اړه خبرې پیلوي. او د امنیتي خدماتو په نوم د روسیې استخباراتي اداره وایي په موسکو کې د داعش د خراسان څانګې د حمله مخنی ولې. د روسیې خبري اژانسو د امنیتي ادارو په قول راپور ورکړ چې د داعش غړي غوښتل په موسکو کې د یهودانو پر یو عبادت ځای برید وکړي خو د استخباراتي ځواکونو له لوري دغه ترګر ووژل شول. روسیې په زلونو په افغانستان کې د داعش له درکه د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړه. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. زموږ ګڼ راپورونه هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړي دي. لا غېډلې دا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودیتونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخې سیو. یو لومړی حقوق موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی
د خزو د نړیوال ورځ د 2023 کال شعار دا دی چې د خزو مشارکت یا ګډون ته باید درناوی وشي. آیا په تیرو شلو کلونو کې چې جمهوری نظام هم وو د خزو ګډون او د جندر مساوات رعایت شوی و، که څنګه په دې اړه د حقوقي چارو کارپوه وایي؟
د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوي وو او ښې لاسته راوړنې هم درلوده.
د غزې د جګړې د اوربند په تړاو د خبرو د پایته رسیدو په اړه هم تاسو ته ریپورت لرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده. د خزو نړیواله ورځ یو وار بیا لداسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د خزو د فعالیتونو محدودیت لا زیات شوی. په داسې حال کې چې د خزو د حقونو په برخه کې د طالبانو پر تګلارو کې کوم بدلون نه دی لیدل شوی، یو شمېر افغان ښځې له طالبانو غواړي چې د دوی خلاف بندیزونه پای ته ورسوي، ښوونځي او پوهنتونونه ورته پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
په افغانستان کې شزیاوز د کونکو جوړي د مارچ په اتمه د شزو په نړیواله ورځ یو ځل بیا غوښتنه کوي چې د جنونو د زده کړو بندیز د پایته ورسول شي. د شزو د حقونو فعال او شی عمل وي هله لري چې په دې تعلیمي کال کې د جنونو پر مخ د شوانځیو دروازې پرانیستل شي. د اسلام او حجاب سره د جنونو د شوانځیو بندیدا به ارتباط بولی وای.
موږ دریم کال دی چې موږ له خپل حقوق څخه به برخې سیو. یو لومړی حقوق موږ د تعلیم دی چې قران کریم مشترک دی، الله پاک مشترک کړی دی. اما اوس چې کوم کسان وخته دي چې په دې ان دوی په دې فکر کې دي چې موږ د اسلام لپاره جنګیږو. موږ
په افغانستان کې لښپژم ټولګي پورته د جنونو د شوانځیو د بندیدو کابل دونیم کال وسی. طالبانو د 2022 په دسمبر کې د جنونو پر مخ پوهنتونونه هم بند کړل. په کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز، پارکونو، حمامونو او تفریحي ځایونو ته د ښځو پر تګ بندیز او د سنگارتونونو ممنوعیت په افغانستان کې د ښځو خلاف د طالبانو نور افراطي اقدامات ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو تشمندي، خو د ښځو د حقونو فعالانی وایي چې د طالبانو دا خبره ډیره عمومي ده. د شزو د حقونو فعال دنیا صافي وای
د هغه اساسي ابتدایي اولیه حق د انجونو او تحصیل چې په اسلام کې ویل غوړي واز دانه ضد دا وای مشولي دوی د شریعت نه استفاده کوي، ولی دوی حجاب او تعلیم بس سیاسي کوي. دا بس بیل ده، دا نه سیاست سره کوم ترون لري او نه دبلي نور
په افغانستان کې د بشري حقوقو د څارنې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ کابل لس ورځې وړاندې په خپل راپور کې وویل چې په دې هیواد کې بشري وضعیت لا هم مخ په خرابېدو دی. د خپل راپور کې د حق څخه په نوم چې طالبان د حجاب نه رعایتول بولي د ښځو او نجونو د نیونو یادونه هم کړې ده. د بشری حقوقو سازمانونه د شزو او جنو خلاف د افراطی او سختریزو پالیسیو په خاطر پر طالبانو نیوکه کوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
واره بشو کندهار ته په کندهار کې وی میرمنې بي وزله خزو ته د کار زمينه برابره کړې. دغه میرمن د غو بي وزله خزو په مرسته لاسي کوچياني کالي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري چې دا او کارکونکو د کورونې اقتصادي اړتیاوي په پوره کړی. په دې اړه پام کړئ دغه رپورت.
د خیاطۍ په دې کوچني کارخونه کې میرمنې لاسي کوچياني کالي چې په افغاني کالو هم مشهور دي جوړوي او بیا په بازار کې پلوري. پینځه تلويش کلنه سکینه چې خاوندې سپینجرې دي او د خپل کورنۍ سرپرستی کوي. د دې مرکز لاري په کار کولو خپل د کورنۍ اقتصادي اړتیاوي پوره کوي. دا وایي دلته لومړی د خیاطۍ کې سبزده کړي او اوس په فیصدی شزینه کوچانی کالی جوړوي ترڅو د ځان او اولادونو ورځنی اړتیاوې پوره کړي.
مش پاج میاشت نه دلته کار کوله د شاګرد پیس اوس استاد سویم کار مز د کړی د استاد راسه اوس دلته فیصدی کار کوو. مثلا کمیس په 50 مشترکی کمیسو پایجامه چی معنا پسل افغانی مشترکی زما میره چې د پنجره دې زما یو زوم شهیدو اوس کښنه می پغاره ده یو لور می ده یو زوم تپی ده یو زوم شهیدو نو اوس چې پلار پنجره دې کار نه سکواله دونه څه بیا دلته لازم کار کوم دغه سره بیا یو نو کې په کور کې بار بیا اوس دغه سره کوم کومه کوم.
د کندهار شهر اوسیدونکي فرزانه چې د خپل ناکسیز کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي او د هغوی سرپرستی ورلغاړي ده وای خوشاله ده چې له کوره بهر کار او د خپل کورنۍ لپاره روزي پیدا کولای شي. دا وای له هغه راهیسې چې دلته کار کوي اقتصادي ستونزې تر یوه حده راکمې سوي دي. دا د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د هغو ښځو لپاره د پرمختګ زمینه برابره کړي چې مهارت لري.
دا اول سر شو په پی سی دی می کار سره کوي وسته میاشتې لا سره غواني ماتره کوي نو زه خپل چم د کور سرپرسته زایم ورونو دی خوند می دی زه خپل يم نو دا ماش ماته ډیر کفایت کی ډیر غټ ماته لا سره کړی دی. د حکومت سمې د خوای شاتې د اسلامي امارات څخه د شوزو کارونه بیرته الهکې د چوکاټ په داخل کې د الهکې د انجینو مکتبونو پانتونونه د الهکې سید کم قوانين چې د دې د غد تهدید کې په شوزو باندې پر مشرانو باندې خواته د کارو زمينه دي برابر کې ځکه چې شوزو ډېری بې وزلي دي کارونه نسته استاد خپلم پېږي نو لیو خیشاتو دغه مداري چې د اسلامي امارات څخه د شوزو کارونه د بیرته الهکې.
د کندهار شهر وسیدونکي نسرین بارکزی د سکینیا او فرزانی په شمول په دې کوچنی کارخونه کې 15 ستنو بې وزله او وړمنو میرمنو ته د کوچنی کالو جوړولو لاره او همدارز شپېته نورو میرمنو ته بیا په کورونو کې د کنداروي لاسي غاړو جوړولو لاره د کار زمينه برابره کړې ده. نسرین بارکزی وایي د ټولو بې وزله میرمنو ته لومړی ذکر ورکړي او بیا د کار زمينه ورته برابر کړي ترڅو د خپل کورنوي اقتصادي اړتیاوي پوره کړي.
په شپږو میاشتو کې شل تنه یا 15 تنه فارغ کوم چې هغه په مکمل توګه استادان کوم چې دی په خپل ځایو کې کارونه په حال کې او دبليو پی څخه می تقریبا سل تنه فارغ کړي چې هغه اوس په خپل کورو کې خپل کاروبار شروع کړي دي. هغه خوند زما سره کار کوي چې هغه خپل د کور سرپرستی دي د کور سرپرستی دي د خپل اولادو سرپرستی دي نو هغه خوند زما سره چې کندان دي یا غریب دي هغه کسان زما سره کار کوي. زه دوی ته چې زما سره کار کوي تنزلستنی دي شپته تنه د باندې کار سره کوي چې هغه په لاسي صنایع کې چې مش کندارۍ خامک دي هغه را کوي.
په کندهار کې د شزینه کالوي جوړول لا سکندری غاړي غالي عبدالله او د یشمیر نور کسبونو ترڅنګ د حیواناتو لکه چرګانو او زو او غاګانو ساتل هغه څه دي چې تر ډیره میرمنی په کورونو کې کوي او لدی لاري د کورونو اقتصادي اړتیاوي پوره کوي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ټاکل شوې د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادېږي و دروي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 13 نیم زره افغانانو لپاره چې په افغانستان کې امریکایانو سره کار کړی و تصویب کړی و. د امریکا د بارونو چارو وزارت وایي د ایسایوی یوازې د شاوخوا 8000 ویزو ورکول پاتې چې د روان کال تر اگست پورې به پوره شي. د مسلې د هغو افغانانو اندېښنې هم پارولې چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د ایسایوی پروګرام لپاره غوښتنلیکونه سپارلی او لا هم له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
ټاکل شوی چې د روان کال تر پای د امریکا متحده ایالات د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځنګړو ویزو لړۍ چې د ایسایوی په نوم یادېږي وتروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبر ورکړ چې یوازې شاوخوا 8000 د ایسایوی ویزو صادرول پاتې دي چې د روان کال د اگست میاشتې تر پای بل افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو د دریمې کلیزې په مناسبت وویشل شي. د امریکا کانګرس دغه پروګرام د 8500 افغانانو لپاره چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی و ځانګړی کړی و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان میتو میلر د چهارشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل
شاوخوا 8000 قضیې پاتې دي چې موږ کولی شو سکالی پروسس کړو. موږ له کانګرس څخه غوښتنه کړې چې د پناه غوښتونکو د منلو شمیر ډیر کړي او اجازه راکړي څو له هغه افغانانو سره خپلې ژمنې پوره کړي چې د متحدو ایالاتو لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي چې نیغه غختلومي واخستل شي رويټرز خبري اژانس ته ویلي پاتې کسانو ته د اس اي وي ویزو ورکول وروسته به لس وزر وڅخه زیات افغانان او د هغوی کورنۍ چې د وروستۍ کتنې او مرکې لپاره له افغانستان څخه بهر وي نشي کولای چې د امریکا متحده ایالاتو کې نوې ژوند پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د نورو شل زره ځانګړو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې. د رویټرز په وینا امکان لري چې د امریکا کانګرس دا غوښتنه ومني. د دغه راپور له مخې که امریکا افغانانو ته د کډوالۍ د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي په لسګونه زره هغه افغانان چې له 2000 لومړۍ تر 2001 پورې له امریکایانو سره کار کړی په افغانستان کې د طالبانو لخوا د غچ اخیستنې له خطر سره مخ شي. هممهاله دې مسالې د هغو افغانانو اندېښنې راپارولې چې له بېلابېلو امریکایي بنسټونو سره یې کار کړی او د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کډوالۍ د ځانګړي ویزو اخیستو او د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو د منلو لپاره پاره په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې انتظار باسي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وزم ورزو د غزې د جګړې په اړه د اوربند هڅو ته حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي پرون د قاهرې له خبرو ووت. د قاهرې خبرو ته چې د مصر او قطر په منځګړیتوب کیږي اسرائیل خپل استازي نو استواله. دغه خبرو هدف دا و چې اسرائیل او حماس دواړه قانی شي چې په غزې کې اوربند ته غاړه کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
د حماس ټولې پلاوی پرون پنځشنبه په قاهره کې په غزه کې د اوربند په اړه خبري بیل دي چې کوم نتیجې ته ورسیږي په نیمه کې پرې شو دي. د ډلې په خپل اعلامیه کې ویلي اسرائیل یوې داسې موافقې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې ناکامه کړي چې د یرغل د پای ته رسیدو د خپلو ځواکونو د ایستلو او خپلو میرو ته د فلسطیني کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره کیږي. اسرائیل د قاهره خبرو ته پلاوی نه واسته ولې او ویلی و چې لمړی د ژوند یو پاتشویو یرغملو لیست غواړي. حماس د اکتوبر په ومه پر اسرائیل د حمله پترس کې 1200 تنه ووژل او تر 250 ډیر نور یې یرغمل کړل چې لا هم نامعلوم شمیر د دې دلیل لوري برم تدی. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي پر غزې د اسرائیل د یرغل له پیله تر اوسه پورې تر 10000 ډیر فلسطینیان وژل شوي او لسګونه زره نور ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي په دې ترانګه کې د قحطۍ نښې ډېرې شوي دي. تمه کېده چې د روژې د میاشتې له پیلېدو سره یعنی راتلونکې اونۍ په غزه کې څلور ورځنی اوربند وشي. په غزه کې د موقت اوربند خبري له څو اونیو راهیسې د قطر، مصر، امریکا او اسرائیل ترمنځ روانې دي خو مصر او قطر د قاهرې د خبرو اصلي منځګړي دي. پر اسرائیل د منځګړو او یو شمېر دورو هیوادونو له لوري د اوربند په خاطر فشارونه زیات شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
دا د مارچ د میاشتې درېمه اتمه ورځ ده یا د مارچ درېم وار دی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې په افغانستان کې برابرېږي خو میلیونونه ښځې او نجونې له خپلو لومړنیو حقونو بې برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې. همدارنګه یې د پوهنتونو او د ګڼو نا دولتي مؤسسو د کارونو مخې هم په ښځو باندې وتړل. په دې مفصل راپور کې د جنسیتي برابرۍ اهمیت ته کتنه شوې چې د طالبانو له زندانه د یوې خوشې شوې ښځې په غږ پیلېږي.
تیر کال په همدې ورځ د طالبانو د تور زندان په کونج کې وم. له روحي او جسمي شکنجو سره مخامخ شوم که څه هم دا د ښځو دین منځنې ورځ وه خو زه د زندان د پنجرې تر شا وم.
نرګس ساده چې د افغانستان د ښځو د اصلي ځواکمن غورځنګ د مشرتابه شورا غړې وه تیر کال د ښځو د پیوستون په نړیواله ورځ د طالبانو په زندان کې وه. نوموړي د 1401 کال د دلوي د میاشتې په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره د مخالفت په تور په کابل کې ونیول شو او په ونیو په بند کې وساتل شو. برمن سادات په لاریونونو کې برخه اخیستی وه او په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار کولو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې په دوی نیوکه کړې وه. دا دریمه د مارچ اتمه د خزو نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې ډیر انجونې او خزي لخپلو اساسي حقونو به برخې دي. وروسته له هغه چې طالبان د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان واکمن شو، انجونې او خزي د طالبانو له محدودیتونو سره مخ شوې. لومړی لشپګم ټولګي پورته د انجونو د خونځو دروازې وتړل شوې او د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته د انجونو پرتګ هم بندیز ولګول شو. په نا دولتي دفترونو او ګڼو دولتي ادارو کې له کار د ښځو راګرځول، د خزینه فعالانو نیول، حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي لوبغالو ته د دوی پاتګ بندیز، له محرم پرته سفر کول او د حجاب اجباري کول هم پر افغان جنو او ښځو د محدودیتونو په برخه کې د طالبانو په کړنو کې شامل دي. د طالبانو حکومت تل خپل وسنی درې څخه دفاع کړی ده، خو کوټلی نه دی ویلی چې د خونځیو پانتونونو دروازې به کله د جنو لپاره پرانستل شي. د طالبانو د حکومت چارواکي دا نه مني چې ګوندې خزي له ټولنې ایستلې. دوی استدلال کوي چې اوس مهال په حقیقت کې خزي په هوایی ډګرونو، روغتونونو او د کورنیو چارو وزارت په ادارو کې کار کوي. خو منتقدین دې ټکی ته په اشاره چې د دوی د حکومت په کابینه کې وخزه هم نشته، د طالبانو تر کنټرول لاندې دفترونو کې د خزو شتون سیمبولیک بولی. جنسیتی برابرۍ ولې مهم دی؟ باران احمدی یو له هغه جنونو څخه ده چې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ سرسم د دولسم ټولګي زده کړې په نیمه کې ترې پاتې شوې. نوموړي په افغانستان کې د جنسیتی برابرۍ غوښتون کده.
متاسفانه امروز ما ادعای از زیر کرده نمیتونیم که برابری جنسیتی در افغانستان
لبدا من خندن موگه دانشو که ولی چه پا افغانستان که جنسیتی برابری پا پامکنی ولکی گی ده خزی کار یوازی ده کور ده چلو رو دیوالونو ترمینز دی ده یوازی ده دولت دنده نده بلکی ده مور و پلار پا گدون ده کورانی و مسئولیت دی که ولی چه پر مختللی طوله نوالری لطفاً ده سینجونی را لوی او بروزی چه مالی و فکری خپلواکی ولری جنسیتی تا بیست نه ووایی یا والی او ورتیا پا پام که ونیسی
و ام صدایی را و ام دلی را شایستگی را مدن نظر بگیریم.
پا 2004 کال که در افغانستان اساسی قانون جنسیتی برابری تایید کردی او در ملی شورا و ویش سلنه چوکی خزو تا زنگلی کردی. تر 2020 کال پوری افغان خزو در ملی شورا له 209 څلويخ څوکیو څخه 9 شپېته ګټلې وي. مسوده کروخي په تیر جمهوریت نظام کې په ولسی جرګه کې د هرات د خلکو استاسي و. د دې په باور د ټولنې په بیلابیلو سطحو کې د خزو او نارینه و ګډون د هواد د پرمختګ او سوکالۍ لامل کیږي.
د یک جامعه انساني کدران رشد او انکشاف او توسعه
په یو انساني ټولنه کې چې وده پرمختګ او تحرک کول شي، انسانان د تمدن او پرمختګ پړاو ته ورسوي. د نارینه او ښځینه ترمنځ برابري یو خورا مهم او بنسټیز امر دی، ځکه په یاده ټولنه کې نارینه او ښځې په ځانګړي ډول ښځې د خپل بلقوه وړتیا او لمخې کولای شي په ټولو سیاسي، اقتصادي، امنیتي، فرهنګي او هنري برخو کې مهم رول ولوبوي او لنارینه و سره په همکاری دی طولن دی مخت تک لامل
شد.
پا افغانستان کی دا جمهوری نظام لرنگی دو مخ کی هم دغه هیواد لحق هیوادونو چخه کنل کی دا چی دا خزو پاولاندی دا تاوتریخوالی ریرش میری درلودی. دا خزو دا زن وجنی، زن سوزونی او سهرهی مجازاتو پارا ریپوتو نبر کول کی دل. خو دا بشری حقونو دا چارو چیرون که محمد ابوالاحرار رامسپور وای په تیرو شلو کلونو کې د دغو ستونزو د هواري لپاره ډیر کار شوی و. په خبره یو قانون موجود و چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی جرم باله.
په افغانستان کې د ښځو د مشروع بشري او اسلامي حقونو لکه د زده کړې حق، لکه د کار حق، د ګرځېدل حق، د رضایت سره سم وده کول، عادلانه محاکمې ته د لاسرسۍ او داسې نورو په اړه بحثونه د تاریخ په اوږدو کې تل له بدلونونو سره او کتاب پورتو سره مخامخ شوی دی. د جندر د برابرۍ په برخه کې د جمهوریت په شلو کلونو کې د بشري حقوقو د نړیوالو ژمنو، ملي قوانینو، د ښځو لپاره د ملي کاري پلان او د ښځو لپاره د سولې او امنیت د عمل پلان په چوکاټ کې ګامونه اوچت شوی وو او خیله سراولنی هم درلوده.
د لومړي ځل لپاره په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په همکارۍ په کابل کې په پانتون کې د جندر او ښځو د مطالعې په برخه کې د ماسترۍ پروګرام جوړ شو. د دې پروګرام موخه د جندر مساوات لپاره د راتلونکو مدافعینو د روزنې لپاره د زمینی برابرول، د جنسیتی برابرۍ په اړه څېړنې، او د ښځو او نارینه وو د ټولنیزو مسولیتونو په اړه پوهاوی وو. مسوده کروخی په دې باور ده چې نارینه جنسیتی برابرۍ کې مهم رول لوبولی شي، خو میرمن کروخی زیاتوي چې ډیر افغان نارینه په دې کار کې پاتې راغلي.
متاسفانه
لبد مرغه نارینه وو د خپلو لونو د حقونو د دفاع لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. نن دوی یوازې ګیلې او شکایتونه کوي، هغه هم پر ډیر خاموشي سره. داسې نه چې دوی ته څه پېښ شي. د افغان ښځو بدبختی نن ورځ د خپلو نارینه وو پلرونو، ورونو او میړونو د ملاتړ نشتوالی دی چې نن د بدبختۍ مصیبت او اثرات په اور کې سوځي.
په 2013 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د موخو یواله مرکزی برخو څخه جنسیتی برابری ده، خو په افغانستان کې د خزو امجونو په وړاندې د طالبانو لخوا لګول شویو سختو محدودیتونو ته پکتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې به په افغانستان کې دغه هدف څومره ترلاسه شي. د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو څنګ مشري حیدربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
that goal is clearly not achievable in afghanistan but
da hadaf pakara da wal pa afghanistan ki da lastarawul war na dai khud az mugla para muhim da chu wayu pa afghanistan ki da taliban una wada chalan tar 2013 kal pore da jinsiyati barabari da tar lasa kawlo pa barkha ki da nariwal hatu pa barkha ki yow jiti pa shatak dai
to achieve gender equality by 2030
د 2013 کال د مارچ د اتمی په درشل کې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د محدودیتونو د سمدستي پای ته رسولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشري حقوقو د مدافعانو سازمان د مارچ په 3 په یو بیان کې وویل نړیوالې محکمې باید د افغان خزو په وړاندې د طالبانو سیستماتیک تبعیض تعقیب کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ولکر تورک د مارچ په 3 دغه سازمان د بشري حقوقو د شورا په 55مه غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه په سیستماتیک ډول سرغړونه د خواشینې وړ ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو د فبرورۍ په 6 ویلي وو په افغانستان کې جنسیتي توپیر باید د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د جنسیتي توپیر ادارات کړي، خو څومره امکان شته هغه چې په افغانستان کې جنسیتي توپیر بلل کیږي د بشریت ضد جرم په توګه وپیژندل شي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاده اکبر
تلاش اول جیان داره که اپارتاید جنسیتی اول جرم انگاری شوه. قدم اول امیز یکی جرم
انگاری د جنسیتی توپیر د جرم کولو هڅې روانې دي. دا لومړی ګام دی. وروسته لدی چې دا جرم مکرر شو، تاسو کولی شئ نړیوالو محکمو ته مراجعه وکړئ او افغانستان د جنسیتی تبعیض د یوې بېلګې په توګه معرفي کړئ او ووایاست چې په افغانستان کې جنسیتی توپیر روان دی. بیا محکمه پریکړه کوي د دې لپاره چې د جرم په توګه وپیژندل شي افغانستان یې ژوندۍ بېلګه ده. په حقیقت کې ډیری هغه کسان چې غوښتل یې جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل شي او جنسیتي عدالت خوشي په دې پوهېدلي چې افغانستان د جنسیتي توپیر تر ټولو عیني بېلګه ده.
عدالت جنسیتي بهبود پیدا کنه متوجه شتن کې افغانستان هم عیني ترین مثال اپارتاید جنسیتي است.
مخکې تر دې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ هم د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو کړنې غندلې او ویلي و چې نړیواله ټولنه باید جنسیتي توپیر د بشریت ضد جرم په توګه وپیژني. د نرګس سادات په ګډون افغان میرمنې هیله لري چې پر طالبانو به فشار د 2015 کال د مارچ له 8 مخکې پر خزو او نجونو بندیزونه لري کړی.
حالا ببینید شما در این روزی که چقدر یک روز مهم است،
تاسو وګورئ په دې ورځ چې څومره مهمه ده. زموږ په هیواد کې نجونه جبري ودونو سره مخ دي، هغوی چې ښوونځي پر مخ تړل شوي او هغوی چې په هنتونونو کې لزده کړو راګرځول شوي، دا واقعا موږ ډیر ځوروي. زموږ تر ټولو لویه هیله دا ده چې دا ورځ بیا خپل ګران هیواد کې ونمانځو. البته همغه حق ته په پام چې خدای موږ ته راکړی ونمانځو.
البته با همو حق و حقوق ما که خداوند به ما داده تجلیل داشته باشیم.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبوت اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي